دوبه چې شوې السلام علیکم تر او بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست درنو اوریدونکو د خبرونه چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم یو سات دوام کوي چې پترت کې خبرونه راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو پر اپورنیو کومو د هند په مرسته د بهرنیو چارو وزارت د ستوري معنی لارغونې ورسته له افغانستان سره د هند مرستو لنو یو ژمنو خبرو او په یو بل راپور کې به واوري چې د کندوز چارواکي وایي د ښار په شمالي برخه کې د الچین په نوم پل وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولې. نور راپورونه او اونیس پروګرامونه هم خبرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې واوري چې ازبکستان له قرغزستان سره خپل پوله د دې هیواد د خپلواکۍ له جشن لند محل مخکې تړلې ده او د ماليزیا پولیسو هغه سندرغړی توقیف کړی چې اسلام ته د سپکاوي په مقصد د موسیقي د ویډیو د جوړولو تور پرې لګیدلی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او راي ولسمشر غنی د اسلامي همکارۍ سازمان ل سیکرټر جنرال سره کتلی. د افغانستان اجرایي رئیس هله سرګندوی چې حکومتي ادارې خپل پروګرامونه تر بروکسل ناسي پورې نه هي کړی او د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزيشن وای د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحي منفي اغیز کړی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکارۍ سازمان ل سیکرټر جنرال سره کتلی. ارګمنې نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سیکرټر جنرال ډاکټر آیات امین مدني سره چې د سیمه او اسلامي هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې کابل ته راغلی کتلی. جمهور رئیس غنی په دې کتنه کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس په حق لچ په راتلونکو میاشتو کې به په تاشکند کې جوړیږي خبرې کړي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري مانی چې د هند هیواد په مرسته بیا رغیدلې ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. د دغې مانی د پرانیستې په غونډه کې ولسمشر غنی د هند له اوږدمهاله مرستو مننه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. د سره هم مهاله د هند لومړي وزیر نریندرا مودي چې د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې افغانستان سره له نږدې دوستانه اړیکو یادونه وکړه او د دغه مانې پرانیسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکارۍ او د دوام نښه وګڼله. د افغانستان اجرایي رئیس هله سرګندوی چې حکومتي ادارې خپل پروګرامونه تر بروکسل ناستې پورې نه هي کړې. عبد الله عبد الله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې همدارنګه لټولو ادارو وغوښتل ترسو په دې برخه کې په ګډه همغږي کار وکړي.
ان شاء الله هغه کارونه چې په تیرو څوونیو کې تر سره شوې دي په هغه سره د بروکسل ناستې د چمتووالي لپاره کارونه نهایي شوي وي. البته نورې برخې 15 نور کلونه وخت نیسي چې هغه برخه هم جدي پاملرنې او دوامدارو کارونو ته اړتیا لري.
ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 14 او 15 په بلجیم کې جوړ شي. تمه ده چې په دې غونډه کې د ویا هیوادونو استازي او ترڅنګ د شاوخوا 150 نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان سره د مالی او سیاسي همکارۍ پر دوام بحث وکړي. او د نوې ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزيشن وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحي منفي اغیز کړی. انوار الحق احدی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام هم اندېښنه څرګنده کړه.
کله چې حکومت په کور دننه ستونزې ولري متحد نوي او شدید سیاسي اختلافات موجود وي په هغه صورت کې د حکومت تمرکز هم لکه څنګه چې لازم وي امنیتي برخه ته نوي نو تبان د خپل منفي اغیز لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او په تیرو څو اونیو کې د بغلان، کندز، هلمند او تخار یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي خو وروسته افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه سیمې بیرته ونیسي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ازادي د ایران د دفاع وزیر پر روسیا انتقاد کړی دی چې اوایي په سوریا کې د ایرانی هوایی اډو کارولو په اړه په څرګنده توګه ویل د ځان ښکاره کولو په معنا دی چې هیڅ چاته نشای ووایي. د ایران ملي تلویزیون نن د جنرال حسین دهقان له خولې ویلي چې روسان غواړي وښيي چې د نړۍ ستر ځواک دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې روسیې تیره اونۍ په سوریا کې د هوایي حملو لپاره د ایران اډې کارول پیل کړل. دواړه تهران او مسکو د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان وکیلانو تیره اونۍ اعتراض وکړ چې د روسیې لخوا د ایران د اډو کارول د ایران د اساسي قانون څخه سرغړونه ده او د قانون له مخې په دغه هیواد کې د هر ډول بهرني پوځ حضور منع کړل سوی دی. دهقان د اگست په شلمه نیټه وویل چې روسي هوایی الوتکې د ایران په حامدان هوایی اډه کې نه دي ځای پر ځای سوي، بلکې د یو تم ځای په توګه یې کاروي. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا د دغو تمریناتو په اړه د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د دولتي تلویزیون یو ویندوی داسې ویلی دی: اټومي جګړه ماران باید په فکر کې ولري چې که دوی د حملې لږ نښې هم ښکاره کړي، شمالي کوریا به د دغې پارونې سخت ځواب ووایي او د اټومي حملې په توګه به سیول او واشنگټن دواړه ایره کړي. په دغو تمریناتو کې 15,000 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 50,000 سرتیري برخه لري. دغه تمرینات به د وژې یا سنبلې تر 12 روان وي. د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت ځینې افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د دوو میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زندانی سوي دي. د استانا شاري محکمې مطبوعاتي څانګې نن ازادي راډیو ته ویلي چې 10 کسان چې پکې شپږ چارواکي او 4 تجاران دي د اګست میاشتې په سر کې ونیول سول. په نیول سوي کې یو لوړ پوړي چارواکي د وسلوالو ځواکونو د تخنیکي او مادي ملاتړ ادارې څخه یو ډګروال تولمس یوم قازیف شامل دی. ازبکستان له قرغزستان سره خپله پوله د دې هیواد د خپلواکۍ تر جشن مخکې د لنډ مهاله لپاره تړلې ده. ازبکستان د سپتمبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د پوله ساتو خدماتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې سرحد به سر له ننه بند سي. د پوله ساتو خدماتي ادارې ویلي هغه قرغز وګړي چې ازبکستان ته تر سرحد بندېدو مخکې تللي خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ولري. اعلامیه وایي بهرنیان او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکوونکي به تر سرحد د تیرېدو اجازه ولري. او د مالیزیا پولیسو یو سندرغاړی توقیف کړی چې ورباندې اسلام ته د سپکاوي په مقصد د موسیقي ویډیو خپرولو تور دی. د مالیزیا ملي خبري اژانس ویلي نموي چې خپل نوم یې وی مینګ چی دی د اګست په 28 د کوالالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې نیول سوی دی. د سندرې په ویډیو کې چې په جولای میاشت کې خپره سوه نموي او نور سندرغاړي ښکاري چې د بودیست او تاویست معبد مخې ته او د کلیسا او جومات مخې ته نڅاوې کوي. ګڼ شمېر ډلو پولیسو ته شکایتونه کړي چې دغه ویډیو اسلام ته سپکاوی کوي، خو نموي وایي سندره یې د مذهبونو ترمنځ د سمون او یووالي ښودلو په مقصد جوړه سوې ده. د تیرو دوو کلونو پر مهال د جومات له صحنې پرته دغه ویډیو بیرته پر یوټیوب خپره سوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هیواد باید د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ لپاره هیڅ راز مرستې ونه سپموي. د کندز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کندز په شمالي برخه کې د الچین په نوم پل نړولی دی. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې د سپین بولدک چمن لاره لا هم بنده ده. په یو مرکه کې به افغان سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له کبله له اوښتو زیانونو خبر شي.
تقریبا مشوره چې ولاړې دي هغه په سوو ګاډي ولاړې دي، ډریوران پریشانه دي، لار بنده ده، انسانان سره پریشانه دي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې هغه نجونې چې موټر چلوي له کومو ستونزو سره په لارو او سړکونو کې لاس ګرېوان دي.
ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم چې ته یو سیاسري نوم یې ما اخیستی دی چې وایي سیاسری ته څه حق نه لري چې ډریوري وکړي یا دلته ته موټر وچلوي.
نیمه نړۍ د یو کلي زرغږونه د راډیو ډرامې له یوې نوې برخه سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو په مو کړی د خبرونې لمړی راپور ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هیواد به تل افغانانو سره وي او د افغانستان په پرمختګ او سوکالۍ کې به هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ښاغلی مودي نن د ستوري مانی د پرانیستو غونډې ته په ویډیویي کانفرنس کې وویل چې افغانستان او هند د افغانستان او هند دوستی نه ماتیدونکې ده او د لویو پروژو او مرستو د دوام د دې ملګرتیا د لا ټینګښت سبب کیږي. لبلې خو افغان ولسمشر اشرف غنی هم له هند څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل کې فعاله ونډه اخیستې او وی ویل چې له هند سره د افغانستان ملګرتیا به تل پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانګزي په راپور کې واورئ.
د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هیواد به تر هغه په افغانستان کې لوی پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. صدر اعظم مودي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ په پرانستغونډې کې وویل دولس یو میلیارد او دوه نیم سوه میلیونه هندیان به تل له افغانانو سره وي او هیڅکله به له خپلې دوستۍ په شان نه شي.
Let me assure the people of Afghanistan that in your quest to build
خغلې مودي وی اجازه راکړي چې افغانانو ته د خبرې یقین کړم چې دیو پرمختللي سوکاله او آرام افغانستان ته جوړولو کې به یو میلیارد او 250 میلیونه هندیان تل تاسو سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او حاصل هیڅکله دورانې دوه او تزلزل نه دی. هر څه چې نتیجه وي هند به د ټولو افغانانو د یوې روښانه راتلونکي لپاره له افغانانو سره کار وکړي. خغلی مودی د افغانستان د ملي شورا ودانۍ د سلما بند او د ستوري ماڼۍ د پروژو تمویل د لویو پروژو د ترسره کولو لپاره د هند د اثباتو بل او وی ویل چې هیواد به د ورته لویو پروژو د تمویل لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. په دغو پاسنیو پروژو چې تمویل هند په غاړه اخیستی و څه باندې 500 میلیونه ډالر لګښت راغلی او اوس ترې ګټه اخیستنه پیل شوې ده. افغان ولسمشر هم د دوشنبه پر ورځ د ستوري ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د هند له مرستو مننه وکړه او وی ویل هند له افغانانو سره ملګرتیا له ډېره پخوا پیل کړي او د سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره به لړۍ همداسې دوام پیدا کړي.
رای استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم
خغلی غنی وایي د استقلال کوم لاره چې موږ له په تیرې پیړۍ پیل کړې وه د پرمختګ او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره به همداسې پرې روان اوسو. زموږ اړیکې همدلته نه ختمیږي. موږ هوډ لرو چې د سولې او سوکالۍ د راوستلو په وحشت او ترور باندې د غلبې او د خپلو هیوادونو د سوکالۍ لپاره له خپل ټول زور کار واخلو.
ملت‌های خود آماده هستیم همه توان خود را به کار اندازیم.
ولسمشر غنی ویل هند په افغانستان کې د لوی پروژو په تمویل او هر اړخیزو مرستو سره ثابته کړه چې ملګرتیا یو ورځ تر بلې مخ په پخېدو ده. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا د هند مرستې که څه هم مؤثرې بولي خو وایي که په پوره احتیاط ترلاسه نشي خطرناکه تمامېدلی شي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل هند او پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په خاطر مرستې او اړیکې تنظیموي او که د هند مرستې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ونه شي د ګټې پر ځای به تاوان ورسوي.
د هند مرستې د افغانستان سره ډېرې مؤثرې او اغېزمنې دي. خو یو شي ته باید موږ پام وکړو، هغه داسې نظریات موجود دي چې هند او پاکستان خپله نیابتي جګړه په افغانستان کې د همدې مرستو او دارنګه د جګړې د انډول په برابرېدو سره ترسره کوي. که موږ فعاله ډیپلوماسي استعمال نه کړو، د پاکستان اندېښنې راکمې نه کړو او د هند د ګټو مؤثریت هغه د افغانستان د ملي ګټو او ارزښتونو په محور راونه څرخو، دا مرستې کولی شي موږ لا هم د جګړې په اور کې لوله پکړي.
خغلی ځلنده هم وایي که د هند مرستې په پام سره واخیستل شي هرومرو په پوځي او اقتصادي برخو کې ښه اغېز هم لرلی شي. اخو یو بل سیاسي کارپوه شهزاده مسعود وایي افغان حکومت باید د هند د مرستو قدر وکړي او له نورو هیوادونو څخه وغواړي چې د هند په څیر ورسره د هر اړخیزو مرستو لپاره زړه ښه کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هیواد به تل افغانانو سره وي او افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان او هند دوستی به تل پاتې وي. د کارپوهانو نظریات مو هم واوریدل. خو د افغانستان او هند د اړیکو راتلونکي تاسو ته څنګه ښکاري؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ چې موږ په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د کندوز سیمیز چارواکی وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندوز د مرکز اړوند د الچین پوم پل اوبخی په بمونو الوزولی دی. الچین پل د 300 متره په اوږدوالي د کندوز ښار شمالي اړخ ته په 2 کیلومتره کې موقعیت لري او لنن څخه څه باندې 80 کاله مخکې هغه مهال چې شیرخان د کندوز نائب الحکومه و د کندوز پر سیند رغول شوی. د پله د کندوز مرکز له شیرخان بندر سره نښلاو. اجمل آریان د موضوع په اړه له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د الچین پل ویجاړ کړی دی. د الچین پل د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل 300 متره اوږدوالی لري چې د کندوز پر رود باندې د شیرخان په وخت کې رغول شوی و او دغه پل د کندوز ښار له شیرخان بندر سره همدارنګه له څلورو ولسوالیو لکه امام صاحب، قلایزال، دشچرچی او کلبالت سره نښلوي. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کامهوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د الچین پل تیره شپه وسلوالو طالبانو په بمونو او لزولی دی. ښاغلی کامهوال په دې اړه یې داسې وویل: په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد بیا وایي چې دوی د انجینري ټیم د الچین پل د بیا رغونې په هدف سیمې ته استولی دی څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی مراد د الچین د پل په اړه یې داسې وویل:
متاسفانه یک انفجار د یک استقامت پل صورت گرفته و ورا تیم
انجینری په شنی سره باید وایم چې دغه پل یوه برخه په بومونو ویجاړه شوې ده او موږ خپل مسؤل کسان هلته استولي دي څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. له دې وړاندې د کندوز والی اسد الله عمرخیل ویلي وو چې د پاکستان استخبارات هڅه کوي څو د شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې ستونزې جوړې کړي او د شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو مخه ونیسي. ښاغلی عمرخیل په دې اړه یې رسنیو ته داسې وویل:
پاکستان چون دغسې یو ښه مارکیټینګ سې دلته درلود دا یې له لاسه ورکړی دی. نو په دې حقله باندې مهمه لار په شمال کې همدا د شیرخان بندر لار ده او د دوی ټولې دا شومې حالې او ځلې د همدې په خاطر باندې دي چې د دغه بندر دغه لارې ته دغه مهمې لارې ته مزاحمت وکوي.
د یادونې ده چې یوه اونۍ شوه د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله پر کندوز ښار باندې برېښنا قطع شوې. همدارنګه د کندوز تخار او د کندوز شیرخان بندر لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي. خو وسلوالو طالبانو د دغه پله نړولو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د ښار ته نږدې د الچین په نوم پل پرون په بمونو الیزولی دی. په داسې حال کې چې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونه د هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس نن وویل چې وسلوالو مخالفانو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پراخې حملې پیل کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې مخه ونیول شي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویل چې د تهاجمي حملو لپاره د وسلوالو مخالفانو هڅې ګړندۍ شوي دي. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په دې وروستیو څو ورځو کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو شمېر ولسوالۍ سقوط شوې او ځینې بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلې، د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې وسلوالو مخالفانو خپلې تهاجمي حملې زیاتې کړې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ولاړ دی او د وسلوالو مخالفانو حملې به په شا وتمبوي. هغه وایي انشاءالله هغه اونۍ او ورځې چې په مخ کې لرو د دښمن د هغو پراخو حملو څپې چې په ټول هیواد کې پیل کړي دي دفع کړای سو. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ بیرته نیولو ته په اشارې سره وویل چې دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه چې اوس بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو مخالفانو د کندوز، تخار، ننګرهار او بغلان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د کندوز خانآباد، د بغلان د دهنی غوري، د هلمند د ناوې او د تخار خواجهغار هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې، خو افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دغو ولسوالیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي د یکشنبه په ورځ په شمال کې د امنیتي وضعیت د ارزونې او کنټرول په هدف کندوز ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د سترو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تهاجمي حملو د دفع کولو لپاره اړتیا ده چې جنګ ښه مدیریت سي. د دغه کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارې دې د افغان امنیتي ځواکونو غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
مشکل د جنګ مدیریت کې دی. اکثره کله چې زمون سرتیري زمون د مرسته غوښتنه کوي ډېری فکرات دسته چې دوی ته تجهیزات نه رسېږي، دوی ته مرمۍ نه رسېږي، دوی ته ډوډۍ نه رسېږي، لوجستیک نه رسېږي. زمون غوښتنه ده چې دوی باید هر څومره زر چې کېږی شي د هغوی د غوښتنې په مطابق جواب ورکړي.
ښاغلی اتمر د سرتیرو غوښتنو ته د نه رسیدګۍ تر څنګ د نظام په داخل کې ځینې سیاسي ستونزو ته په کتو وایي چې یادو ستونزو وسلوال مخالفان زړور کړي څو خپلې حملې نورې هم زیاتې کړي. خو د حکومت اجرایي رئیس ډاډ ورکوي چې سیاسي کړکیچ به له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ معنې نسي او په هر وخت کې به له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
چمن ته څیرمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن هم تړلې ده او د دې هیوادونو چارواکو په پرونیو مذاکرو کې هم ونشو کولای چې د لارې د پرانیستو په اړه کومه موافقې ته ورسیږي. سوداګر او موټر چلونکي وایي د پولې تړل کېدو د دوی ته په میلیونونو کلداري او افغاني تاوان اړولی دی. په کوټه کې د افغان ترانزیت د ترانسپورت مشر حاجی اسلام د دې ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې.
مسله دا شی ده چې زموږ تقریبا په څلور سوه ګاډیانې ولاړې دي چې د دوو ملکو تر مابین ستونزې راغلي دي. ترانسپورټ په سیکلو ګاډیانې ولاړې دي، په سیکلو کنټینران ولاړ دي. په دې کنټینرانو پسې د کراچۍ د پور د پاکستان له طرفه تقریبا $200 د ورځې ډیمرچ دي چې د ملکو تر مابین ستونزې دي. دا ستونزې لرې شي، دا به زموږ د عوام، زموږ د تجارانو، زموږ د ترانسپورټ لپاره یو ډېره د خیر خبره. تقریبا زموږ سره چې ولاړې دي هغه په سوه ګاډۍ ولاړې دي. ډریوران پریشان دي، لار بند ده، انسانان سره پریشان دي. موږ زر دمه د ترانسپورټ د طرفه چې غیر دي په افغان ترانزیت کې کوم تجارت دي هغه افغاني او پاکستاني دي. نو د دې خلکو د طرفه ډېر فریاد یو ډېر زموږ ترانسپورټ په ډېر ستوري کې دي. او دا به ډېره ښه خبره چې دا ستوري د موبایل د ورځي په دې انسانانو د کاروبار ته لین جوړ شي، دا لین روان شي. د افغانستان د سیزن کې دا خو انګور کې خټکی دي. دا څه زه درته وایم چې پرون د بارډر د طرفه چا فریاد راکړي چې په 200 روپۍ پیټي ده چې هغه لار بند نه دي. افغان افغانستان پیټې په 3000 روپۍ ده، په 2000 روپۍ ده. هغه ته پیټې ده، یو کوچنی پیټې دي، یو غټ پیټې دي. خو دا رقم خټکی دي، خټکی واپس شلو برته خلکو واپس وړو چې اوبه زمبه دلې دا برباد شلو. نیتونه دی دي چې زموږ کوم افغان ترانزیت د پاکستان په دې طرف کې ولاړې نه هوټل شته، نه سیستم شته، نه اوبه شته، نه شی شته. داسې ګایډان لپاره زه وایم چې ډېرو فریاد کوي د چا سره بیټرۍ ورکې دي، د چا سره موبایلونه غله راغلي دي، زموږ دي ټوټل انسانان به پریشانی کې.
په کوټه کې د افغان ترانزیت د ترانسپورت مشر حاجی اسلام چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د چمن سپین بولدک د ترانزیتي لارې د بندیدو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. را سره اوسې خدا شه بعد کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننې ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې کوم مطالب په پانو کې خبره شوې دي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي، د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ پر سیاسي کړکیچ او یو شمیر نور موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي. عبدالله عبدالله هڅه کوي چې د اجرایي ریاست پوست پر صدارت بدل کړي. همدې ورسپانې د امرالله صالح له قوله لیکلي، عبدالله په لومړي پړاو مذاکراتو کې خپلې غوښتنې له ولسمشر سره شریکې کړي. په دویم پړاو کې پرې د ولسمشر نظر اوري. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي صالح په حواله ویل سوي، په دریم پړاو کې اجرایي رئیس غواړي د ملي وحدت له حکومت سره په نوې بڼه کار پیل کړي. د چراغ ورسپانې په سرمقاله کې راغلي، د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات نه یوازې افغانان بلکې د سیمې هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د لیکوال د معلوماتو لمخې دا چې اوس له 1500 په زیاتو ولایتونو کې عملا جګړه روانه ده، نو ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله د خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د هیواد د ژغورنې لپاره د په ګډه کار وکړي. د ویساورس پاڼې په سره مقاله کې یادونه سوې د حکومت د سیاسي مشرانو مسؤلیت دا دی چې ستونزې په هغه اصلي بڼه درکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د افغانستان ملي ګټې باید د سیاسي او شخصي هدفونو ښکار نه سي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې د ولس خدمتګارانو ته د کار زمینه برابره سي، که داسې ونه سي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به محدودې سي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي مغرضې کړۍ باید پرې نه ښودل سي چې اختلافونو ته نور هم لمن ووهي او ژورې کړي. بلور بیا کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو په امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې کړي دي. د سرخط ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د قانون تر پښو لاندې کول جرأت نه بلکې بدماشي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله چې د امنیتي ارګانونو کارکوونکي د قانون په پلي کولو کې ځانونه خوندي ونه شي بللی د قانون حاکمیت نه شي رامنځته کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې نه پوهیږو چې د پولیسو دنده څه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک په پلازمینه کابل کې له امنیتي ځواکونو غواړي چې جنایتکاران او مجرمین پرې نږدي چې د خلکو ژوند ګډوډ او د ښار امنیت خراب کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې پولیس باید له دا ډول کسانو سره جدي برخورد وکړي او دا د پولیسو دنده هم ده.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان او هند د اړیکو د راتلونکو په اړه ستاسو اس ام اسونه او ټلیفوني پیغامونه راخلو. خدا شپه نړیوالو مسایلو ته ورځو. په برازیل کې د اولمپیک لوبې 13 ورځ ناوخته پای ته ورسیدې او د اولمپیک بیرغ ټوکیو ته چې په 2000 کال کې به د دې لوبو کوربه وي اوسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې لوبو او د کوربه هیواد د هڅو ستاینه وکړه. تر ټولو ډیر مډالونه امریکایي لوبغاړو لاسته راوړل. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د برازیل د ریو دی جنیرو د اولمپیک لوبې په ماراکانا لوبغالي کې په لرنګونو ډکو اور لوبو او په جشنونو پای ته ورسېدې. د برازیل د هر ژمي له باران او سلی سره سره پرون د مراسمو لیدو ته په لوبغالي کې شاوخوا 50,000 کسان راټول شوي وو. په دغو مراسمو کې لوبغاړي د رسمي گذشت په بڼه د نندارچیانو له مخې تیر شول او په سمبولیکه بڼه د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2000 میلادي کال کې به د اولمپیک د لوبو کوربه وي وسپارل شو. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ په رسمي توګه د اولمپیک د لوبو چې 14 ورځې دوام وکړ او د جنوبي امریکا په یو هیواد کې لومړنۍ لوبې دي د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
آی ډیکلیئر دی گیمز اف دی 31st اولمپیاد کلوزد.
په دغه لوبو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو د یو ټیم له 1300 زیاتو لوبغاړو ګډون کړی و. د اولمپیک د نړیوالو کمیټې مشر خاغلی باخ مخکې لدی چې د اولمپیک مشل مرشي دغه لوبې حیرانوونکې وبللې چې د په وینا په یو په زړه پورې ښار کې ترسره شوې. هغه وویل په تیرو 14 ورځو کې یو موټی برازیل نړۍ ته نوې انګیزه ورکړه. د اولمپیک دغه لوبې مخته نسلونو ته له ځانه یو ځانګړی تاریخ پرېږدي. تاریخ به د ریو دی جنیرو په اړه د اولمپیک له لوبو مخکې او وروسته خبرې کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس لخوا د توکیو والي یوریکو کیوکو ته د بیرغ په سپارلو سره د 2000 میلادي کال د اولمپیک لوبې توکیو ته ولېږدول شوې. د جاپان د پلازمینې په لندن ننداره کې صدر اعظم شینزو آبه د کمپیوټري لوبو د کرکتر سوپر ماریو په جامو کې له یوه شین رنګه پایپ څخه راڅرګند شو چې ګمان کیږي هغه له توکیو ریو دی جنیرو ته د لنډې لارې په توګه غوره کړې وه. د 2014 میلادي کال د ریو دی جنیرو د اولمپیک د لوبو رئیس کارلوس نیوزمن دغه لوبې تاریخي وبللې او توکیو ته د بریالیتوب هیله وکړه.
دیس اولمپیک گیمز آر لیوینګ ا یونیک لیګاسي.
ریو په تاریخ کې ثبت شو. له تاسو د زړه له کومې مننه کوم او توکیو ته په 2020 کال کې د بریالیتوب هیله کوم.
د ریو د جنیرو لوبي لکومیناول ستر پیخ پرته تر سره شو او په دوه لوب کې یو شمیر پخوانیو اتلانو په خپل ګډون سره نندارچانو ته نور هم خوښي او هیجان ورکو برخه کړ. خو پر دوه لوب زینو ناوړو پیخو لکه د دوپینګ په خاطر له دوه لوب د شاوخوا 140 روسي لوبغاړو منع کول خپل سیوری غوړولی وو. روسیه دغه لوبو ستره بایلونکې وه چې د امریکا له متحدو ایالتونو، برېټانیا او چین وروسته یې د مډالونو د ګټلو لپاره وه څلورم ځای ونیو. روسیې 19 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 19 د برونزو مډالونه چې ټول ټال 15 کېږي وګټل. حال دا چې د هیواد په مخکېني د 2012 کال د لندن د المپیک په لوبو کې 2 مډالونه ګټلي وو. امریکا 121 مډالونه وګټل او د لوبو کوربه هیواد برازیل هم 14 ځای خپل کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ماسپښین 2:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاري سازمان له سکرتر جنرال سره کتلي او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس په حق لچې پراتلونکو میاشت کې بد په تاشکند کې جوړیږي خبري کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې هیله څرګنده کړې چې حکومتي ادارې خپل پروګرامونه تر بروکسل غونډې پورې نهایي کړي. د نوی ملي جبهه په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکیچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیه منفي اغیز کړی دی. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل سوه. د ایران د دفاع وزیر پر روسیا انتقاد کړی دی او وایي په سوریا کې د ایرانی هوایی اډو کارولو په اړه په څرګنده توګه ویل د ځان ښکاره کولو په معنا دی چې له هیڅ چا سره نه شایي. د مالیزیا پولیسو یو سندرغاړی توقف کړی چې ورباندې اسلام ته د سپکاوي په مقصد د موسیقي ویډیو جوړولو تور دی. د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت ځینې افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د 2 میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زندانی شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. او د ګورجستان چارواکي وایي روسیا او ارمنستان ته پر تلونکي ګاز نل لیکې یو د تروریستي برید مخنیولې ده.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي چې حکومت د دې پر ځای چې له صنعتکارانو سره مرسته وکړي ستونزې ورته جوړوي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ اوس افغان حکومت مخکې ته دی چې صنعتکارانو ته خبر ورکړي د مالی نه ورکولو په برخه کې جرمه کړي دي.
د جرمانۍ رئیس ته چې هر شرکت کچېته دی یو کارګر مالی هم نوی تحویل کړي، داغه د معاش مالیه پاغه باندې تقریبا 1 لک نیول تر 2 3 4 5 6 لک روپۍ پاغه باندې جرمانۍ راغلي دي.
د شغل صافی په خبره د دې ترڅنګ حکومت پر صنعتکارانو د برېښنا لګښت هم 15% لوړ کړی چې دې اقدام د صنعتکارانو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې په دې وروستیو ورځو کې په هیواد کې یو شمېر نندارتونونه جوړ کړي چې د بازار موندنې او د متشبثینو د اقتصادي او سوداګریزو پراختیا په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو وویل چې په تېر یو اونۍ کې یو نندارتون په ننګرهار او د یکشنبې په ورځ یو نندارتون په بلخ او پروان ولایت کې جوړ شوی و چې نن یې وروستۍ ورځ ده. د دې ترڅنګ یو نندارتون په بامیان ولایت کې جوړیږي چې اکثر ګډونکوونکي به شجوي. د ښاغلي رستمي په خبره د نن ورځې په نندارتون کې چې په بامیان ولایت کې جوړیږي تر 200 ډیر متشبثین ته غرفې کې شول شي. د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي موادو بیې یو ومني بوجي وړه 1200 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي وړه 2350 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ. او دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سوند موادو بیې یو کیلو اوبلنګا 320 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 80 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پولای، یو یورو 15 افغانۍ یو پاوند، شپږتی افغانۍ او 50 پولای، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پولای، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 10 پولای، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 10 پولای، او زر پاکستانی کلدار 1450 افغانۍ.
زمون غاگل ازادی رادیو اوری قدر منو اوریدون کو اقتصادی خبرونه مو ل سباون کاکر څخه اوریدل د خبرونه په دوام کې را سره اوسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادی رادیو ته راستولې دي.
محمد اسماعیل سعادت له هلمند لیکي هندستان تل د افغانستان په بیرغونه او سمسورتیا کې مرسته کړې ده. فضل الرحمن فضلی د ننګرهار ولایت له برشنا کوټ نه لیکي د هند او افغانستان اړیکې تاریخي دي. مونږ له هند سره مینه لرو او هندیان له افغانستان سره مینه لري. باید په احتیاط د دوستی وپالل شي تر څو گاونډي هیوادونه کومې ستونزې پکې پیدا نه کړي. عبدالرزاق له هلمند لیکي افغانان باید د هند مرستو ته د دښمن په خاطر همیشه راغلاست وای ځکه دښمن به هم دښمن دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د هند او د افغانستان انډیوالي به پاکستان ته د لاسوهنې زمینه برابره کړي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي د هند له مرستو څخه مننه کوو چې د افغانستان لپاره داسې مرستې کوي چې د افغانانو په ګټه وي. نعیم د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د هند مرستې اساسي دي او د افغانانو راتلونکي نسلونه به هم ورڅخه برخمن وي. ښه مثال یې د زراعت پوهنتون دی چې ماستري په زراعت کې اخیستل کیږي. محمد مومن لیکي د هند مرستې نه غواړو، خدای د هند وران کړي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکي هند زموږ رښتینی دوست دی، د هند څخه کومکونه له پاکستان څخه بمونه. نجیب الله له زابل څخه لیکي د هندستان دوستي زموږ د پاره ویاړ ده، هر وخت یې منندویو. پاکستان زموږ سره دښمني کوي نه دوستي. شاهین نیازی لیکي د هند اعلان د افغانستان سره په دومره اعلی درجه د مرستو زما په فکر د افغانانو لپاره په تاوان ده. سلام چې نوم یې دی او که سلام ویلی، خو لیکي چې د هند او افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، باید حکومت زیات ورته متوجه وي. عبدالبصیر له فرارود څخه لیکي د هند مرستې د افغانستان په ګټه نه دي ځکه چې افغانستان په دې مرستو خرابیږي. احمد الله له افغانستان لیکي موږ پر پاکستان د فشار بله وسیله او لار نه لرو پرته له دې چې له هند سره دوستي وکړو. او عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي افغانستان او هند دوستي که همداسې دوام وکړي دا به د افغانانو سره لویه مرسته وي او د افغانانو سره ډېرې مرستې کړي، لکه د چابهار او سلما بند. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پاموکړې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام، او ورپسې به نیمه نړۍ د اوبخې په پایل کې نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی اونیس پروګرام، او ورپسې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کیږي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مي ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو ښځو په ستونزو خبرې کوو چې موټر چلوي. یو شمیر موټر چلوونکي ښځې شکایت کوي چې د موټر چلولو پر مهال د ځینو نارینه وو لخوا په مختلفو بڼو ځورول کیږي.
هر کله چې زتلنی ما ماته کله ناری وی کله میلاس قیدې اته کله کله د کور نتر کوم زی پولیس زما مزاحمت کوي تعقیبوي د سینور مزاحمتونه چټیات وي.
په دې حق لپاره د موټر چلوونکو میرمنو ګلې او د اړوند ادارو د مسولینو ځوابونه واوري. دا خبرونه ز مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له وګمې جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو. په ننګرهار ولایت کې یو میرمن په خپل کور کې سوځول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی ویلي چې دغه پیښې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د اکمالاتو پیز په سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه میرمن شیبا نومیده او په خپل کور کې سوځول شوې ده. هغه ویلي تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه میرمن د چا لخوا او ولې سوځول شوې، خو په ویناي خوند او خسرې د پلټونو په موخه د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د بروکسل ناستې لپاره یې پر ویجامي طرحې کار کړی او د بروکسل ناستې ته یې چمتو کړی ده. د دغه وزارت مرستیال سپوک می وردک د پنځشنبه په ورځ آزادې رادیو ته ویلي چې دوی د خزو په برخه کې مهمه لاسته راوړنې ترتیب او جمهوریت ریاست ته استولي څو د بروکسل په ناسته کې مطرح کړي. میرمن وردک همدارنګ ویلي چې د خزو د حقونو د تامین لپاره یو طرحه هم چمتو شوې ده. تاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د اکتوبر په 4 او 15 په بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د خزو چارو وزارت ویلي د ناسته په څنډه کې د افغان میرمنو وضعیت د څېړلو لپاره یو کانفرنس هم جوړیږي. د بغلان ولایت په گزرګاو ولسوالۍ کې ولسکلنه نور جمال د دې لپاره چې لور یې زیږولې وه د خسرګنې د کورنۍ د سخت شکنجې له امله وبشل شوه. د دې ولایت د خزو ریاست رئیس خدیجی یقین ویلی چې دغه میرمنې شل ورځې مخکې و ماشوم نړۍ ته راوړې وه او خسرګنې په همدې جرم وژلې ده. د میرمن یقین په وینا د وژل شوی میرمنې پلار د خپل لور د شکایت او شکنجې په اړه د ولسوالۍ د چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي ویلي چې مسولو چارواکو دغه موضوع قومي جرګې ته وړاندې کړې وه خو جرګې بیا دغه میرمن د هغې خسرګنۍ ته ورسپارلې وه. د مسولینو په خبره د وژل شوي میرمنې خسر نیول شوی او د پلټنو لاندې دی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ښځو لومړی ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال ډرایوري پیل کړه. په هغه وخت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر ډیر کم و، خو په راوروسته کلونو کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر زیات شو. د شخصي موټرو تر څنګ لینی موټر هم چلول، خو کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې او هر څه یې له خاورو سره خاورې کړل، د ښځو دغه ډول فعالیتونه کم او کمرنګه شول. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف او نورو کې میرمنو یو ځل بیا هڅه وکړه چې خپل شخصي موټر په خپله وچلوي. په دغه موده کې ډیرو ښځو د ترافیکو په ادارو او شخصي کورسونو کې موټر چلول زده کړل او د موټر چلولو لیسنسونه یې ترلاسه کړل او د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره یې موټر چلونه زده کړه. د کابل اوسیدونکو رویا چې خپل شخصي موټر لري وای دا په خپل موټر چلوي ډیر د خوخي احساس کوي او کله چې نارینه په کور کې نه وي دا په راحتي موټر چلوي.
د پخې شام ضرورت پیدا شته فلار شفخانه
کله کله اند شپې 2 بجې هم ضرورت پیدا شوي او خپل ماشومان می په موټر کې ډاکټر ته بيولې دي یا کوم د خوخي محفل وي او تر نا وخت پاتې کیګو نو زه په خپل موټر چلوم. تر اوسه می هیڅ د ناراحتۍ احساس نه دی کړی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه هم نه لرم. حتی کله چې می موټر اوارس پیدا کوي، مثلا د موټر کش کمیږي یا لایډرونه سستیږي او یا ټایر پنچریږي، دا ټول په خپل جوړوم او په هی ګمپرې خو د دې ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د فرهنګي او ټولنیزو دودونو لامل چې زموږ پر ټولنه حاکم دی، میرمنې په دې برخه کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ډرایف پر مهال د ځینو نارینه و لخوا ځورول کیږي او ډیری میرمنې له دې عمله چې مزاحمت ورته کیږي موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي او یا د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي تمنا سدی چې کارځای ته په خپل موټر کې تګ راتګ کوي وایي زه چې کله موټر چلوم خلک می ډیره ځوروي او لزه د موټر را سره جنگوي. نو موړې له ترافیکو هم ګیلمنه ده وایي وخت نا وخت د ترافیک پولیسو لخوا په لارو کې دارا ته ویل کیږي چې غلی د کور کې کینه ستایڅ په موټر چلولو.
مامي خوایم که درایف کوم ضرورت هم درم،
زه غواړم موټر وچلوم او ډیر ضرورت هم لرم. کله می چې خاون نه سهار دفتر تزم په لار ډیر غنه غنی موټر نه پیدا کیږي، وړه لور می هم وړکتون تبیایم نو مجبورم چې په خپل موټر وچلوم. په لار کې ډیر ستوند سره مخ يم، خلک ډول ډول خبرې کوي او تر ټولو بد خلادا چې کله را سره کوم د کورنۍ غړی په څنګ کې ناستي او زه موټر چلوم بیا نو ډیر کنځل کوي. ډیر وخت زما له موټر سره خپل موټر ټکروي، څو ځله می موټر رنگ کړ. ترافیک هم د دې په ځای چې له میرمنو سره مرسته وکړي راتوي خورجانې سایه څه چې موټر چلوي قرار دی کور کې کینه، یو موټر کرایه ونیسه او مشکل دې حل کړه.
بخیر یو موټر کرا بگی برو.
د کابل د خونې او روزنې په هنتون محصله بهشته چې په خپل موټر چلوي وای دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې خپل موټر په خپل چلوم، خپل او د کورنۍ مشکلات می حلوم. نو موري وایز ما وجود کې هم لکه د نارینه او پزیر توانایشته او باید ګټه ترې واخلم.
اول خو د یوې میرمنې پیس باندې زه ویاړم چې ډرایور یم او په دې ټولنه کې زه د یوې میرمنې پیس باندې ډرایوري کوم. دا زما د کورنۍ لپاره یو سهولت ده چې زه ډرایور اوسم، خپل مشکلات رفع کوم او ماته ویاړ دی چې زه خپل مشکلات خپل حل کړم، ځکه خدای پاک ماته سالم وجود راکړی دی او د سالم وجود نه ګټه اخیستنه فرض ده.
اغلی بهشتا د موټر چلولو په جریان کې د خلکو لخوا د زورولو یادونه کوي. وایي کله چې موټر چلوم خلک مختلف عکس العملونه ښیي، څوک مې موټر له موټر سره ټکروي، څوک کنځلې کوي او آن یو ځل دومره تهدید شوم چې زموږ کور ته یې تهدید لیکونه راواچول او دایره تلیکلی و چې نور موټر مه چلوه.
هر کله چې زه تللی یم ماته کله ناری وي، کله مې لاس قیدی، کله له یو لاس نه، کله له بل لاس نه، حتی کله کله د کور نه تر کوم ځای پورې چې زما مزاحمت کوي تعقیبوي، سندره په زور پلی کوي او داسې نور مزاحمتونه چټیات وایي. او ما سره داسې شوي دي چې تهدید شوي یم، یا به د خپلوانو یا بیګانو داسې تهدید راته کړی دی چې ته یو میرمن یې، یو میرمنه ته سیاسري نوم یې ما اخیستی دی چې وایي سیاسره یې، ته څه حق نه لرې چې ډریوري وکړې یا دلته ته موټر وچلوې. تهدید یې کړم، ډېر سخت حتی داسې تهدیدات وو چې زه خپله وویرېدم او هغه شخص دونه تهدید کوم چې تر کوره پورې تعقیب کوم، حتی کور ته یې خطونه واچول، تهدیدنامې اچولې، د مرګ، د ژوند، د هر څه، هغه ته څه بدبختیانې چې په ټولنه کې تن په ښځو باندې کېږي، دا څه تهدیدات چې و ماته نو
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com ځینې خلک د میرمنو له موټر چلولو سره مخالفت لري او دا کار ورته ننګ او غیرت ښکاري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په ګډون چې په دې نږدې وختونو کې میرمنو ته د ډرایف اجازه ورکړي، په نورو اسلامي هیوادونو لکه پاکستان، ایران، عربي متحده امارات، انډونیزیا او نورو هیوادونو کې میرمنې په ډاډه زړه موټر چلوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ممانعت نشته. په دې اړه به د کابل د دوو اوسیدونکو غلام حیدر او وحید خبرې هم واورو چې د ښځو د موټر چلولو په هکله څه نظر لري.
دا خو به در خپل مور خور لري، باید په ښه نظر وګوري ورته. دا څه ځای کنه بهر کې مشته، پاکستان کې، مسلمانې ده، عربستان کې، دوبۍ کې، کویت کې، هر ملک کې، دلته ښځې نارینه ټول هغه موټر چلوي. هلته خو دا خبر هم نشته، ولکه چې ورته وګوري افغانستان د ګپراو دی پرزې ورته وایي هر شی وایي کنه کمزل کوي. دا هو دې څومره ښکلی ده، داسې
لکه
څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، ځینې موټر چلوونکي میرمنې د خلکو او ترافیکو د مزاحمتونو له امله له موټر چلونې زړه تورې نشوې دي. خو د ترافیکو د ریاست مدیر مل پاسوال سید محبوب سادات وایي ترافیک له ټولو موټر چلونکو سره یو ډول چلند کوي او که کومه میرمن د ترافیکو لخوا ځورول کیږي موږ سره د تماس ونیسي. دې ستونزې ته یې جدي رسیدګي کوو.
په دې اړه چې ځینو خویندو شکایت کړی چې د موټر چلولو پر مهال د ټرافیکو لخوا ځورول کیږي او لازمه همکاري نه ورسره کیږي، دا خبره حقیقت نه لري. د ټرافیکو مسولیت دا دی چې له ټولو موټر چلوونکو سره له قانون سره سم چلند وکړي. که کومه خور له ټرافیکو نه شکایت لري او یا په ناحقه کوم ټرافیک ځورولی وي، موږ ته د مراجعه وکړي، موږ به د قانون مطابق ورسره چلند وکړو.
با ما معرفی کنه، انشاءالله مطابق به قانون با او برخورد میگیره.
درنو اوریدونکو، خدا دا چې موږ په دې موضوع لزان سره غور وکړو، د نورو حقونو او خاري آدابو ته درناوی وکړو. موټر عادي وسیله ده، کای خزي یا نارینه چلوي دوی د ترافیکو د قانون په اساس مساوي حق لري. هله دا پولیس هم دې موضوع ته توجه وکړي او هغه کسانو سره چې نورو ته مزاحمت کوي قانوني چلند وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په الله سپارم، خوشاله اوسئ.
یو کلی زر غاگونه.
گران آوریدون کو السلام علیکم. پا
په ډرامه کې غوث الدین حاضر شو چې له هغه کسان نه چې د میرمنې ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته عریضه وکړي، او بل خوا ټول کلی دې ته حیران دی چې چا به ولې د جمیل او سید عکسونه د قاچاقبرانو په نوم فیسبوک ته اچولي وي، او ځینې کسان خو لا پرې شکبر هم دي. راځئ اوس واورو چې نفیسه چیرې سانیولې روانه ده.
ورونو، جمیل خپل تورو سنه دا راغله، خو همدا چې داسې غونډې جوړوي ډېر ښه کار کوي.
را بشي سلطان ماما.
ښه، رښتیا هغه د غوث الدین ستونزه څنګه شوه؟
پرون نعیم د غوث الدین سره ولسوالۍ ته تللی و.
ښه
نعیمه، ته یې خپله ووایه څه مو وکړې؟
سلطان ماما، سید رښتیا وایي، اوس ولسوالۍ ته مو عریضه ورکړه، خیر دې وسي. هغوی ویل چې موږ به دا کسان ډېر زر ونیسو.
ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه، تم خیر اوسې؟ دا دې اوس د خیر په کارونو کې هم برخه اخلي. زه ووایم ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه، تم خیر اوسې؟ دا دې اوس د خیر په کارونو کې هم برخه اخلي.
خیر اوسې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر علی،
اجازه ده؟
راځه راځه جمیله، هلته مو درته ځای پرېښی. ټول درته پته مو و.
کور مو ودان، ډېر وبخئ چې وځنډېدم. یو جنجال راته پیدا شو، غواړم تاسو ته یې ووایم. رښتیا سعیده، تا نه دي ویلي؟
نه، نه مې دي ویلي. سلطان ماما، زما او جمیل عکسونه چا فیسبوک ته اچولي؟
یاره سعیده، زه خو په دې فیسبوک او دې شیانو دومره نه پوهېږم. اوس دې کې څه خبره ده؟ تاسو ته یې څه جنجال جوړ کړی؟
سلطان ماما، یوازې عکس خو نه دی، لاندې ورته لیکلي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
دا څه سپک کار دی؟ ولې به یې داسې کړی وي؟ تاسو دواړه خو ټول خلک په نیک نامه پیژنئ. ا چورت مه خرابوه، چا به در سره ټوکې کړي وي؟
څنګه چورت ونه وهو؟ دا نو څنګه ټوکه ده؟
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخله له اسمانه یې په ځمکه ووهه، بیا ورته ووایه چې وه ټوکه وه.
پوهیږو چې دا بد کار دی. له دې فیسبوک نه څو نورو کسانو هم داسې ناوړه ګټه اخیستې وه. زه خو دومره نه پوهېږم، خو دا معلومه ده چې هغوی ستاسو په حق کې زیاتی کړی.
رښتیا وایي سلطان ماما، هغه ورځ چا د یو ناروغ په هکله لیکلي وو چې وینه ورته په کار وه. بغیر له دې چې ما ورسره مرسته وکړه، له نورو سره مې هم شریکه کړه.
جمیله، نیت دې ښه دی، د خیر کار دې کړه.
ناصره، لکه چې په بلا واوښتو. خدای دادم ویلي وه چې جمیل موږ باندې شک کړی.
ما له اوله درته ویلي وو چې عکسونه یې ماچوه.
ته اوس غلی شه چې څوک دې خبرې ونه اوري. اوس څنګه وکړو؟
نور ماما ده، تاسې غلي شئ. سلطان ماما، زه په دوو کسانو شک لرم، او هغه کسان هم خپل ځان پیژني.
هو، ځکه خو مو راغوښتیم دي. موږ غوښتل چې اول تاسې پې خبر کړو، بیا به هغوی د قانون په اساس خپله جزا ویني.
نور ماما ده، دا خو مونږ ښیي که نه؟
تښته ناصره، تښته، ځان باسه.
چیرته منډې وهي؟
زه یې درته رانیسم. پدموشه چیرته تښتید؟
خیر دی، پرې به د خدای داده، ما یې سم نه دي کړي. عکسونه نور محمد فیسبوک ته اچولي وو.
نو تا څنګه منډه کړه بیا؟ درازه، اوس به پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتې لیکېږي.
خیر هی خدای داده، خیر دی، خوشي مې که. ما خو تا ته ټوله کیسه وکړه.
راځه راځه، اوس نو ټولو ته اقرار وکړه چې د بدمشه په فیسبوک کې د خلکو عکسونه ږدې، او بیا ورته لیکې چې دا قاچاقبران دي. مخکې شه،
مخکې شه.
راځه رای والا، چې څه وتښتېدې؟ وا ناصره.
جمیله، سعید کاکا، مونږ بخه، داسې مو نه غوښتل. هغه
چی شه؟ بخنه غواړي؟ یعنی د عکسونه تاسو فیسبوک ته اچولي وو؟ دا چا درته ویلي وو؟
سلطان ماما، ما نور ماما ته ډېر وویل چې مه کوه، د جمیل دوی نوم مه بدوه. وی نه منله. ما خدای داد ته ټوله کیسه وکړه.
خدای دادا څه درته وویل؟
زړه دې بدمشه وایي، نور داسې کار نه کوم، بد مې کړي.
ښه، یعنی شک مې په یقین بدل سو. ښه سو چې په خپله خوله مو اقرار وکړه.
سعید لالا، خیر دی، څه کېږي؟ ومو بخه، خطا خو نه شوې ده؟
هو رښتیا وایي.
زه دې اوس سر درته ماتوم، او ته وایې چې ومې بخه. ته دې خوښه
سلطان ماما، واړه خو نه دي، پرېږدی چې خی وټه کوي. دوی زما او د سعید نوم بدو.
نه نه، خیر دی، بیا یې نه کوو.
توبه مې دي.
د رسنۍ قانون ورته جزا ټاکلې، ولسوالۍ کې هم هغوی ته په لاس ورکوو.
نه 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 نه، خیر دی جمیل لالا، سعید لالا، ومو بخئ.
هو رښتیا وایي، بیا هېڅکله داسې نه کوو.
صبر صبر، زه دوی نه پوښتنه کوم. تاسو دا کار ولې وکا؟ له جمیل او سعید سره مو څه لرل؟
هغه دغه نور محمد ویل چې له سعید او جمیل نه خپل غچ اخلم، ځکه چې دوی موږ پولیسو ته پلاس ورکړو چې دوی هم له اسلام سره د پوډرو کار کوو.
د دې کار ریښه له هغه ځایه ده.
هو، خو اوس پښیمانه یو، باور وکړئ.
هو رښتیا وایي جمیل کاکا، خیر دی، موږ خپله ګناه منو، ومو بخه. خیر دی نعیم کاکا، ته ورته ووایه.
ګورئ، دا هلکان ښه پښیمانه دي، بخښنه ډېره غواړي، راځئ چې وی بخو.
نه نه، دا هلکان د بخلو لیاقت نه لري، پرېږده چې سم پوه شي.
جمیله، درکښې کچې ولسوالۍ ته.
نه نه نه، ولسوالۍ ته نه.
معلم صاحب، ښه شو چې بېرته مکتب ته ځئ، له هماغې ورځې نه مو تر اوسه نوی درس نه ولوستی.
نن خو زما، خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم.
ولې معلم صاحب داسې مه وایه، بیا به مو درسونه پاتې شي، څوک به موږ ته درس راکوي؟
خیر، خدای مهربانه دی. هیلۍ لورې، ته لږ زر زر لاړه سه، زه درپسې درځم، لږ کار لرم.
وای معلم صاحب، بل ځای ته ځې؟ مکتب ته نه راځې؟
نه راځم، ته لاړه شه چې غیر حاضره نه شي.
ښه معلم صاحب.
وای خدایه، دا کسان له څه وخته چې راپسې دي؟ هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه؟
لکه غلامه، هغې معلمې ته وګوره، بیا مکتب ته روانه ده.
او دا خو بیا روانه ده، لکه چې زموږ خبرې هېڅ پرې تاثیر ونه کړه. دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري.
ای معلم صاحبې، ته بیا مکتب ته روانه یې؟ ها، ته هېڅ په خبره نه پوهېږې لکه چې.
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې یې کېنوه، ته بیا هم روانه یې؟ لکه چې د خاوند غوږونه دې کڼه دي که څنګه؟
وای خدایه، دا څه بلا خلک دي، اوس به څه کوم؟ وای شکر چې پولیسان هم رسېدل.
ودرېږئ، وای ودرېږئ.
لکه چې راغله ورپسې، اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي.
لاسونه پورته کړئ، له ځایه مه خوځېږئ.
خسر، تاسو څوک یې؟ موږ څه کړي چې ودرېږو؟
موږ د ولسوالۍ پولیسان یو، دا دې کارتونه مو، بس نور نو تاسو خلاصېدای نه شئ.
زه
معلمه صاحبې، ته د ښوونځي ته لاړه شه، نور نو بېغمه اوسه، موږ به له دوی سره پوه شو.
ښه سمه ده، زه نور ځم.
تاسې څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی؟ لا وایه چې څه مو نه دي کړي.
نه نه صاحبه، همدا زموږ لاره ده، موږ څه نه دي کړي، او بیا دې معلمې سره موږ څه کار لرو؟
رښتیا وایي وروره.
بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو، مخته شئ.
ښه صاحب، هم با فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو. موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي؟
اوس خبرې پرېږدئ، پورته شئ موټر ته.
ښه صاحب،
زر زر موټر ته حرکت ورکړه.
راغلی خزی، ډیره مې اندېښنه وه سره له دې چې ومې لیدي چې مکتب ته دننه شوې.
هو راغلم، خو ستنه مې له ورخطا یې نه اوسم وچ دی.
هغه دی جیکې اوبه دي وچکه، همدا یوه شېبه مخکې او د لاجان را ډک کې.
خدای
وخزې،
له ویرې نه بیخي لاسونه ریږدي.
نفسې آرامه شه، رندې بیخي اولتې. کله چې پولیسو هغه کسان ونیول، تا ته خو به یې نور څه نه ویلي؟
نه نه، همدا چې پولیس یې ولیدل، ځای په ځای ودرېدل.
نوره ته ورخطا کېږه مه، نوره بالکل بې غمه اوسه، هغه کوڅه ډب یې خو پولیسو ونیول.
بیخي نه یمه پوه شوې چې ښوونځي کې دا وخت څنګه راباندې تیر شو. فکر مې کوو لا هم هغه کسان راپسې دي.
نه نه، نوره خپه کېږه مه، بس له شره یې خلاص شو.
هو، یو ځل مې داسې فکر وکړ چې که پولیس ورپسې رانه شي څه به کوم. هغوی نن ډېر اخطارونه راکول.
توبه توبه، ولې نو داسې فکر دې کوو؟ ما خو سمه پوهه کړې، بیا هم ته ډارېږې. ما خو درته وویل چې زه یو ځای کې درته کېنم او پولیس له شا پسې درځي.
خو بیا هم زړه مې رېږدېده. پوهېږې، دومره چالاکه خلک ول چې سملاسي پولیس ته منکر شول، ویل یې موږ هېڅ هم نه دي کړي، موږ هسې دلته روان وو.
موټر ته یې چې وخېجول ما ولیدل، بیا یو څو ګامه درپسې درغلم. مکتب ته چې دننه شوې بیا مې بالکل زړه جمع شو.
د عبدالله پلاره، زما زړه کې اوس هم ډار شته.
پرېږده نورې، دا خبرې ختمې شوې. ښه شو چې ونیول شو، اوس به خپله جزا وویني.
دا به نوره تم عبرت شي، نور کوڅه ډبې به مصلاح شي.
هو، په دې زه هم خوشحاله شوم چې داسې تصمیم مو ونیو. هغوی ګناهګار وو، د خپلې ګناه جزا به وویني او نورو ته به پند شي.